د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شراغلاست د مازګر څلور بجې سوې د پښتو خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر خونړیو حمله وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کوي. په غزنی ولایت کې د سختریزو پر وړاندې د عملیاتو حال هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي، خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر تېره ورځ وویل په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تېره ورځ وویل چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په وروستیو مرګونو بریدونو سره له سرې کرښې تېر شول او له دې وروسته به یوازې له پوځي لارې ورسره چلند کېږي.
ټول از طریق میدان جنګ بلسمه و ما در میدان جنګ برنده استیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دېرش تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت وسلوالو طالبانو او داعش دواړو په غاړه اخیستلی. دغو پیښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنه نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست ښاغلي مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. وبخی د یو بل خبر لمخې د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې وروستۍ مرګونې حملې په کلکه وغندلې، هغه یې وحشانه وبللې او د اسلام ضد یادې کړې. په افغانستان کې د دیني عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل
د وروستۍ ورځو وحشیانه حملې چې په کابل، ننګرهار، کندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسېدلي، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایي حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکي افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول په کلکه غندي او هغه غیر اسلامي او غیر انساني عمل بولي.
په دې خبرې کنفرانس کې د افغانستان د دینی عالمانو شورا یو شمېر غړو په دې خبرې تاکید وکړ چې هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي د اسلام د احکامو ضد اعمال سرته رسوي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پیښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولیکوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دو نویو مثبتو پیښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پیښو شمېر نهو ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بېرته پیل شو. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق نن د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته وویل چې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د واکسین پلي کولو ته د بکوا، ګلستان او خاک سفید په ولسوالیو کې تدابیر نیول شوي و، خو د طالبانو د ګواښونو له امله دغه پروګرام یوه ورځ ځنډیدلی و چې نن بیرته د قومي مشرانو او سپینګیرو د هڅو په نتیجه کې پیل شو. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ تنه غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یو سیمه ییز چارواکي وویل چې دغه پیښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي دغه کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای پر ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو ماینو که په سړک کې ښخ شوی بم. د امریکا خزانه وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کیږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. د پوتین ویاند متر پیسکوف تېره شپه له واشنګټن څخه د دغه لست چې هغه د کرملین رپورټ بلل شوی تر خپرېدو سمدستي وروسته دا یو بېساره اقدام وباله او زیاته کړه چې روسیه به په وړاندې احساساتي چلند ونه کړي مګر دا چې هغه وګوري او اغېزې په دقت وڅېړي. په دغه رپورټ کې چې په غیر رسمي ډول د پوتین لست او د اولیګارش لست په نوم یاد شوی پکې 114 لوړ پولي روسي سیاستوال او 96 بانفوزه روسي سوداګر چې امریکایي چارواکي وایي له پوتین سره د همکارۍ له لارې ډېر شتمن یا ځواکمن شوي په نښه شوي دي. د دغه اقدام هدف د امریکا د ولسمشرۍ د تېر کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د ادعاو په اړه د روسیې په وړاندې د فشارونو زیاتوالی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. که څه هم جمهوري ریاست وایي یوازې د هغو کسانو پر وړاندې به د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه ږدي، خو یو شمېر کارپوهان بیا هم وایي چې جګړه شایي د حل لاره نه وي.
دا مسله په بل طریقه باندې حل کېدلې مګران چې جنگ به اوږد شي، د تلفات به زیات شي، مسله به زر نه حل کېږي. حل لاره هغه د خبرو لاره ده.
د غزنی ځای چارواکي وایي افغان ځواکونو تېره شپه په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پر شا تمبولي دي.
په ټول کال کې هغه ملت په لکه کې اوسه پورې شپږ تر وسلوال په کې وژل شوي دي.
یو اونۍ مخکې د پاکستان د پنجاب پولیسو 116 نیوي بلوڅ او پښتانه زده کوونکي ونیول چې ډېر یې راخوشي شوي دي، خو د دوی پر وړاندې ټول ثبت شوي تورونه اوس هم بیرته نه دي اخیستل شوي.
نظم الله منصور یم، الله اختر یم، زم عام د پی یو سټوډنټ یم، د امن او د پوهه او د کلم خبره مې دلته راوړې. نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د پوځ او پولیسو شمیر په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړ چې د افغانستان د بیا رغونې ځانګړې اداره به یې د وروسته تر دې د خلکو سره تر شریکولو اجازه نه لري. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ګوډي اچار 19 پروګرام خپرېږي. په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو. لمر سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ټینګار کوي چې تر دې وروسته به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سولې د خبرو فرصت له لاسه ورکړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم تازه دا ویلي چې په افغانستان کې ورستوي حمله ته په پام سره امریکا نه غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پوځي لار د ستونزې حل نه دی. اکرام الله اکرام راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حمله په تړه وای افغان حکومت د راتلونکو عملی او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. خغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره لیدنې وروسته رسنیو ته خبرې کولې وویل د وروستۍ خونړۍ پیښو د قربانیانو بدل به واخلي.
وقت انتخاب بر طالبان رسید.
طالبانو ته د انتخاب حق رسیدلې. هغه چې افغانان او مسلمانان دي د خپل خلکو او دین سره دی ودرېږي، او هغه چې لدی خاورې سره تړاو نه لري او زموږ د خلکو په وړاندې د جنگ اعلان کوي، باید پوه شي چې د دې ملت انتقام ډیر ژر او هر اړخیز اخیستل کیږي.
خاغلی غنی وویل وسلوالو طالبانو په خپلو خونړیو حملو سره خوده چې دوی زموږ د خلکو د سولیز ژوند نه په بیرحمۍ انکار کوي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د وروستۍ خونړیو حملو ډېرې قربانیان ملکیان دي، وسلوالو طالبانو د معمول خلاف بې فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې په وینا خپل بادار له نړیوالې سیاسي انزوا نه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې هر هغه څوک چې ځان ته د مسلمان او افغان په نومونو قائل دي باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې د ودرېدلو اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلی غنی ویل افغانان له نړیوالې ټولنې دا هیله لري چې د تروریزم ملاتړي هیوادونه له دغه کار نه د لاس اخیستو په هدف تر فشار لاندې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ او تروریستي حملو زیات شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت روغتون مخ ته په یو موټر بم انتحاري حمله کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وینا 103 تنه وژل شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. که څه هم وسلوالو طالبانو د دې حملې د مسؤلیت منلو ترڅنګ یې دا وکړه چې په یاد انتحاري حمله کې له 200 ډېرو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې یوازې 15 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر تازه څرګندونې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو په معنی بولي. له ډلې باري آرس ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې امنیتي ځواکونه به د مخالفینو په وړاندې خپل پوځي عملیات تیز کړي.
دغه نن او پرون په افغانستان کې ډېر شدید عملیات په ولایاتو کې د طالب په وړاندې باندې روان دي. نو غچ اخیستل داسې نه دي چې پر دې میدان باندې د انفجار وسو بیا پر دغه میدان باندې خلک طالب راولي مري. په ټوله کې باید ووایو چې د ولسمشر بیانیه او خلکو ته ډاډګیری نه وه په دې کې شک نشته.
ښاغلی عریض ویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړۍ د استخباراتو جګړه جریان لري او تر بل هر وخت زور اخیستی افغان امنیتي او کشفي قانونه په بشپړې ځواکمنتیا خپلې دندې ترسره کوي. د ویل افغان حکومت باید خپلو مخالفینو ته د پرمختګ او اقتصاد له لارې ماتې ورکړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د خپلو ژمنو او تړونونو له مخې باید له افغان حکومت سره په استخباراتي برخه کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي چارو یو شمېر نور کارپوهان او سیاسیون بیا د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو پړه پر افغان امنیتي مسؤلینو اچوي. وایي دوی د خپلو مسؤلیتونو د پر ځای کولو او دې برخې ته د پام اړولو پر ځای په سیاسي مسایلو بوخت دي.
تاسو ازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له وسلوالو طالبانو سره به د سولې مذاکرات نه کوي، د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جګړه د حل لاره نه ده، باید په وسلوالو طالبانو د لازمو فشارونو د راوستو له لارې سوله راسي. له کارپو ایوب رفیقي سره اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د افغان حکومت او د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه څه فکر کوي.
زه په دې باور یم چې موږ د افغانستان مسله د 30 کال راودې پاته د جنگ او تجربه د جنگ څخه چې موږ اخیستې د 30 کال او دا مسله د سولې هیڅ مغلقه یې هم په دې خاطر چې د سولې مسله په افغانستان کې زمون کې د سولې خو قطعا زه په دې باور یم چې جنگ د حل لار نه ده د افغانستان لپاره. ولې موږ شورا یې لري سولې لرو موږ سره 30 وخته د دنیا په خلک کې اسره ولاړ دي. څنګه دې کېدلای چې هغه لازم فشار چې باید په طالبان باندې راشي په مخالفینو د حکومت افغانستان لپاره چې هغه فشار دې کېدلای چې وارد.
رفیقی صاحب، همدا خبره چې تاسو یې کوئ چې جنگ د حل لاره نه ده، له دې وړاندې افغان حکومت نړیوالو د افغانستان ولسی جرګې مشرانو جرګې بار بار ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده، خو که وکتل شي ورځ تر بلې د مخالفینو حملې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تیزیږي، نو فکر نه کوئ چې همدغسې یو انتخاب پاتې دی حکومت ته؟
حکومت او نړیواله تر اوسه پورې چې په افغانستان کې دوی حضور لري په تیرو 15-16 کالو راودې خاطه دوی په جنګ کې شکېږي. داسې نه چې دوی ناشتي او طالبان جنګ نه کوي، د افغانستان د حکومت مخالفین جنګ نه کوي، موږ په جنګ کې شکېږي. داسې نه چې هغه جنګ کې د افغانستان حکومت ته راشي چې موږ ته زه سوله کوم. جنګ خو شروع دی، نو دا اوس هم جنګ شروع دی، په ټول افغانستان کې جنګ شروع دی. هلته خو جنګ شته، په دې کې شک نشته، مګر هم د سولې دروازه تړل نه د امریکا د لوري سره د افغانستان د حکومت
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په وسلوالو طالبانو باید لازم فشارونه راوستل شي، هدف مو له دې خبرې سو.
زه فکر کوم دا اوس پرون موږ د اندونیزیا رئیس جمهور د لوري شاول د لپاره افغانستان ته راغلو. اندونیزیا د دنیا غښتلینه کتله د مسلمانانو مو او تصادفاً اندونیزیا د سولې په ارتباط باندې په جهان کې ډېر راښتلین دي. دا هغه ځای چې واسطه شروع شو وکړي چې د افغانستان حکومت وکړي چې د خپلو متحدینو په همکاري باندې هغه لازم فشار چې باید په پاکستان باندې راشي، پر ایسا باندې راشي، هغه شلوغ زن جنگ خونه رو دیگه لغت کو اردو مو تو روکش سوره دروازه باید فخر زای
کی د افغانستان د حکومت دغه تازه موقف چې غواړو سوله د جګړې د میدانونو د لارې نه راولو په دسیال کې چې په افغانستان کې د مخالفینو حمله هم تیزی شوی دی فکر کوي چې دغه دغه د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې دغه تازه موقف به کوم تغییر راوړي
پلاجیم کی تازه در کار میشه مگر مجبور کرد که بر شیش در دادن ممکن است. پلی خاطر شد که طالبانو یا مخالفین در افغانستان دو کار مخالفین رو نور آباد کرد. اگر اون سه واژه فقط تایسای پرنده کرد. اگر از این فشار شو باید راست منطقی نه این فشار باید راست آن فشار زیاد تر بود. در کار میشه که در افغانستان در خود خود ممکن است به کم بوده جهان مشتر باید ویسیش نکنه.
د روسي پښتني پټوګر رفیق صاحب پټوله کې په اوس وخت کې د افغان حکومت ترڅنګ د دې هیواد سیاسي سیرو او همدارس عام خلکو تاسو کول پکار دي د حالاتو د خکېدو په خاطر باندې
یو شي چې تاسو چې وکړي دا اوس بنځما خپل د شخصي تجربه دا د روسي ویره دا چې مجبور کې د افغانستان حکومت د افغانستان سیاسي پرې او مسله باید مطلق توافق ولري چې هغه د دستور په اساس دا چې موږ خود بیني مشکلات درو سیاسي مشکلات ورو هغه د خبر پر د دستور په اساس د جنگ په اساس په دې ټول سیاسي د افغانستان لاس ته دي افغانستان د بقا په خاطر باندې مجبور یي چې په لاس راشي
افغان کارپو محمد ایوب رفیقی او چې خپل څرګندونی کوله
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم حمید مومن ته کابل چاپ رسنیو ته کتلی چې تفصیل یې پګړه اورو
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د افغان امنیتي ادارو پر ناکامۍ او د ټرمپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ په پورته شوو انتقادونو بحثونه کړي دي ویسا ورسپانې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې د یو امریکایي کتونکو په حواله لیکلي دي چې د افغانستان لپاره د ټرمپ د ادارې وسنې ستراتیژي د کار نه ده روسپانه لیکي چې د ولسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د څنګ مسول مایکل ګوګل من په افغانستان کې روسي پرمختګونو ته اشاره ویلې دي چې د ټرمپ د اداري وسنې ستراتیژي حالات نشي سموله روسپانه لیکلي دي چې خاغلی ګوګل من د افغان حکومت ځنو کمزوري ته هم اشاره کړي او لیکلي دي چې وسنې حکومت په کورنیو سیاسي لانجو کې ښکیل دي او نشي کول خپل خلکو ته لومړني خدمات چې د امنیت ټینګښت او د روزګار برابرول پکې شامل دي وړاندې کړي روسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا موجوده حالاتو ته په کتو سپارښتنه کړې چې له نړۍ سره د اړیکو سربیره په هیواد کې موجوده حقایق باید له سره تعریف شي ملي ارمان روسپانه بیا په یو تفصیلي مطلب کې له کانټینینټل هوټل نیولې د صدارت د سلور لارې حملې پورې روسي خونړیو پیښو ته په اشاره لیکلې ده چې حقایق دا جوتوي چې امنیتي ادارې د دې پیښو په وړاندې مسؤلې دي او د شوې غفلت لپاره د دې ادارې مشران باید محاکمې ته راغلې شي روسپانه وړاندې په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روسي حملو په پام کې ساتلو سره چې بشري جنایت د حقانی شبکې په وړاندې اقدام وکړي او دا ځکه چې د شبکې په سرګند ډول د دغه خونړیو حملو مسؤلیت منلې ده روسپانه لیکلې ده چې د حقانی شبکې غړي چې په پاکستان کې دي او د دغه هیواد د استخباراتو لخوا ملاتړ کیږي باید د بندیزونو په تور لیست کې شامل شي هیواد دولتي روسپانه بیا د روسیو خونړیو حملو په اړه د امنیتي او دفاعي ادارو د مشرانو څرګندونې راغستې او لیکلې ده چې د امنیتي ادارو د مشرانو لخوا استعفا ورکول د ستونزې حل نه دی بلکې د حل لارې زیات کار کول او د هیواد او د خلکو د دښمنانو په وړاندې رښتینې او جدي مبارزه ده د روسپانه په وینا د هغه څه دي چې د امنیتي ادارو مشرانو ترې سرغړونه نه ده کړې روسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا د ځینو طالب مشرانو په وړاندې د امریکا روسي اقدام ته اشاره کړې چې لمخې دغه مشران په تورلس کې شامل کړي شوی دي روسپانه لیکلي دي چې د امریکا د او مخکنیو اقداماتو پاکستان لا زیات ورختا کړي او لویر سره مخامخ کړي دي افغانستان هم روسپانه بیا د تروریزم په خلاف مبارزه د اسلامي هیوادونو ګډ مسولیت بلل دي او لیکلي دي تر هغه چې لزنو ډلو او پتیره بیل طالبانو سره د پاکستان ایران سعودي عربستان او د افغانستان د زونو نورو گاونډي هیوادونو اړیکې لمنځه ولاړې نشي نو په اسلامي هیوادونو کې به د تروریزم په خلاف د مبارزې صف ونه تړل شي روسپانه لیکلي دي چې یوازې هغه محل د اسلامي هیوادونو لمنې د افراطیت داغ پاکې دی شي چې دغه هیوادونه د افراطیت په وده کې او همدارس د هغې په وړاندې په مبارزه کې خپل رول ومني د آوټلوک انګلیسي ژبې ورځپاڼه بیا په حکومت انتقاد کړی دی چې په سیستم کې د موجودو جاسوسانو په پیژنګلوي کې پاتې راغلی دی ورځپاڼه وړاندې د مشرانو جرګې د یو غړي په حواله لیکلی دی چې په نظام کې دننه ځینې کسان شته چې له طالبانو سره همکاري کوي ورسپانه لیکه چه پا افغان حکومت او ده غی پا امنیتی دزگاه دا انتقادونه داسه محل که گه چه وسوس ده حملو پا یوه نوی سپا که چه مسئولیت طالبانو او داعش منله ده پا سلگونو کسانو وژله شول. رسپانه ده مطلب پا پای که ده زنو کتون که ده سپارختن راغسته چه خلق باید ده او دولت لخوا ده تمویلدون که تروریزم پوڑانده ده مبارزه لپاره یوشی او پا ده توگه خپل هیواد او خلق وژغوري.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمه ایز موضوع یو اونۍ مخکې د پنجاب په پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه کسانو د پښتنو او بلوڅ د کوونکو سره نشته وکړه. تر دې نشته ورسته د پنجاب پولیسو 1129 د کوونکو ونیول چې ډیره یې راخوشي سوي دي. د بلوڅ او پښتنو د کوونکو مدافع وکیلان وایي دوی به محکمې ته ځي او له حکومت به غواړي چې د خوشي کړل سوي د کوونکو پر ضد ثبت شوي ټول تورونه بیرته واخلي. بشیر کوش راپور راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو سازمان په هڅو د جنوري په 9 نیټه هغه 1128 پښتانه زده کوونکي راخوش شول چې پولیسو په پنجاب پوهنتون کې نیولي وو، خو دوی له دې قبله ویریږي چې د ملک دښمنۍ تورونه پې لګول شوي دي. د زده کوونکو یو وکیل اډوکیټ جواد شاه مشال ریډیو ته پرونول پر موکلینو یې د ترګري ضد قانون لاندې ځینې لګیدلې مقدمې اخیستل شوي او پاتې هم باید واخیستل شي.
اپیل کو های کورٹ کی اس مدری ایجنسیان ایک چوسی دی او رابطے کری دی سسٹر سٹوڈنٹس تا سی دی سسپیکٹڈ دی مستا سی اگا اگر سٹوڈنٹ دلتا کم نمانی ور کری دی اگر سر غلط تی اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس دینا دی مطلب دون غلط انفارمیشن ور کری دی.
تازہ خوشی شوی بلوچ او پختون زدکون کی دا پنجاب پر پولیسو دا تعصب تور هم پوری کئی. خود پنجاب د لوړو زده کړو وزیر سید رضا علی گیلانی مشال ریډیو سره په خبرو کې د جنوري په 9 مول دا الزام بی بنیاد ده. د هغه په نه د پنجاب پوهنتون اداره باندې هر زده کوونکی پاړه جلا سیړنی کوي چې کېدای شي ځینې زده کوونکي و باسي.
جو کلپٹس ہیں جن کی جن جو یہاں پہ
دیوائی ہر تک چھ قصوروار ہو ہاگوی چھ د زکڑو پر زیدہ کارونا کئی د ہاگوی پاڑا با د نظم ساتن لپارا پورا عمل کیگی سزا ورتا ورکو و لپوہنتو نیو باسو ہاگوی تا دا ویل غوڑو چھ د زکون کو دا سی سلوک با پہ ہیس قیمت و نزغمو. د جنوری په 2 د پنجاب پوهنتون اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل زده کوونکو ترمنځ شوې نښته کې د دواړو خواو نږدې 18 زده کوونکي زخمیان شول. تر دې وروسته نیول شوو کې ځینو کسانو و ورځې په جیل کې تیر کړي چې په خبره یې له نفسیتي تشدده تیر شول. یو زده کوونکی حمیدالله د پولیسو لخوا شوی سلوک پړه مشال ریډیو ته ویل
زه دوه واره بې وشه سم زما لاس درې ځای مات دی، بیا موږ مختلفو تاڼو ته وړو، زمونږ میډیکل یې نه دی کړی او پاتې سو. زه خو نه څه د زینب قاتل یم، نه زه کلبوشن جاسوس یم، نه زه ملا منصور یا ملا اختر یم، د ټي ټي پي ذا تعلق لرم، زه عام د پی یو سټوډنټ یم چې دلته ما د بلوچستان کلاشینکوف کلچر یې لکړی او دلته راغلی یم. د امن او د پوهې او د قلم خبره مې دلته راوړې او دا زیاده ده پازیټیو میسج وسم بلوچستان ته. نو دوی له ما سره داسې سلوک وکړي.
په پنجاب پوهنتون کې ډېرې پښتانه زده کوونکي یا خو په سکالرشپ سبق وای او یا هم په کوټا سیستم کې دغلته داخل دي. د پنجاب په پوهنتون کې یو ونې مخکې شوی جګړې وروسته داسې رپورټونه راغله چې دغه پوهنتون بلوچ او پښتنو زده کوونکو لپاره داخلي ودري، خو د پنجاب حکومت دا رپورټونه بے بنیاد وبلل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو ازادي رادیو اوري. د غزنی ځای چارواکي وايي په دا ولایت کې د جګړو پر مهال 1 طالبان او 3 افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وايي د دغه ولایت په مرکز کې له 3 ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل شوي چې تر اوس مهاله پورې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په مرکز کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه هوایی او ځمکني عملیات له 3 ورځو راهیسې پیل کړي دي. د والی ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهال 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نور هم ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
دغه عملیات نه ده همین عملیات 4 ورځې مخکې په قرباغي کې پیل شوی وو.
پټول ټال دغه ملاته په لکه ته اوسه پورې شپږ دېرش تنه مسوال په کې وژل شوي دي او دغه راز څلور دېرش تنه مسوال په کتان دي د نتیج سرتیرو د تلفات شمېر په دغه ملاته کې تر اوسه پورې البته یو امنیتي سرتیرو په ساده تر سره رسیدلی او د ټپیانو شمېر هم پنځو کسانو ته رسېږي.
ښاغلی نوري وایي د یادو عملیاتو پر مهال د دغه ولایت مرکز زړوند منګور کرباغي او یو شمیر نورې سیمې چې د وسلوالو طالبانو د جلب او جذب مرکز ترڅنګ محکمې هم پکښې کې وې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړې.
په دغه عملیاتو کې تر اوسه د شهباد، سمبې، نووي، نیازي، جبار، مشاک، پاهي، نانی سیمې
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د والي ویان دغه راز زیاتوي چې تېره شپه یې د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولي. نوموړي وایي چې تېره شپه شاوخوا دولس بجې وسلوالو طالبانو د دغې ولسوالۍ اړوند مشکې سیمه کې د ملي پولیسو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته رامنځته سوې. د ده په خبره چې د یادې نښتې پر مهال هم پنځه وسلوال طالبان وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. دوی وایي چې د دغې نښتې پر مهال دوه ملي پولیس هم وژل سوي او یو تن بل ټپي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار ته دنده سپارلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي فعالیتونو په اړه د معلوماتو پر خپرېدو محدودیت وضع کړي. سیګار ته ویل شوي چې د داسې معلوماتو پر خپرولو محدودیت ولګوي چې په افغانستان کې د روانې 14 کلنې جګړې د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکوي او د افغانستان د پوځ او پولیسو شمېر یې هم په هغو محرمو معلوماتو کې شامل کړي چې سیګار یې تر دې وروسته له خلکو سره نشي شریکولی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د پنټاګون له لوري د افغانستان د جګړې په اړه د معلوماتو او ارقامو پر خپرېدو د محدودیت پریکړه په داسې حال کې سوي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې بنبست ماتول او د وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته شدت ورکول بلل شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې او د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره یې له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو یا خبرو هر امکان رد کړ. د افغانستان د بیا رغونې د څارنې ځانګړې ادارې سیګار د پنټاګون د نوې پریکړې په اړه په هغه درې میاشتني رپورټ کې چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې پر اساس خپور شوی معلومات ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي وو چې هڅه کوي چې په افغانستان، سوریه او عراق کې د خپلو پوځي فعالیتونو په اړه زیات شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د سیګار ادارې په څېړنو کې چې په وروستیو څو کلونو کې په پرله پسې رپورټونه خپریږي د امریکا د پوځ د هغو فعالیتونو په اړه هم چې د پښتنې وردي معلومات خپرېدل او د پوځ د قراردادي شرکتونو د مالي فساد پیښې یوه بیلګه بلل کېږي. سیګار د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې ولسوالیو شمیر څرګند کړی او په دې اړه یې معلومات خپره کړي چې څومره سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، څومره سیمې د دواړو ترمنځ په جګړه کې تبادله کیږي. د دې خپلواکې څارونکو ادارې مشر جان اف سوپکو د پنټاګون له نوې پریکړې چې د افغانستان د حکومت تر واکمنۍ لاندې د سیمو پر ارقامو یې هم کلاسیفاید یا محرم ټاپله کولې مایوسي څرګنده کړې ده. سوبکو ویلی دا نوې پرمختګ په څو دلیلونو د مایوسی ور دی. دا اول وار دی چې سیګار ته ځانګړي سپارښتنه سوي چې هغه معلومات دي چې پټ یا کلاسیفاید بلل کیږي د امریکا له ولس سره چې مالیه ورکوي د شریکوي. د سیګار مشر ویلی دا سی ارقام به د امریکا له ولس او د کانګرس له زیاتو غړو سره چې د افغانستان د جګړې په اړه د دوی د ادارې د رپورټونو پټې برخې نسی ترلاسه کولای شریکېدل او پر اساس به یې اندازه لګېده چې د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره 14 کلنه جګړه پر کوم لور روانه ده. د سوبکو د اندېښنې په ځواب کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د ائتلاف او ناټو غړو دا پریکړه کړې چې دا کلاسیفاید یا پټ معلومات دي او تر دې وروسته به له خلکو سره نه شریکېږي. د امریکا دفاع وزارت په هغه رپورټ کې کې چې یو میاشت مخکې کانګرس ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان په 80% نفوس د افغانستان حکومت واکمني لري. مستوال طالبان پر 10% واکمن دي او پاتې برخه د دواړو خواو ترمنځ لاس په لاس کېږي. دفاع وزارت له سیګار غوښتنه کړې چې په خپلو رپورټونو کې له هغو شمیرو چې کانګرس ته د دوی په رپورټ کې وړاندې شوي وې کار واخلي او پر هغو اکتفا وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری څلور بجې او دیرش دقیقې کې دونکې دي. له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل په افغانستان کې ورسته خنړیو بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه لاسه ورکړ. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په افغانستان کې ورسته خنړی حمله په کلکه وغندلې، هغه وحشیانه او د اسلامي اساساتو ضد وبللې. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزندونې پیښې ثبت شوې دي. د فراه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو د واکسین پروګرام د وسلوالو طالبانو لخوا بند شوی و نن بیرته پیل شو. په بکوا، ګلستان او خاک سفید ولسوالیو کې به د په زرګونو له 5 کلونو کم عمر ماشومان د دغه واکسین په ترڅ کې د پولو پر ضد واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولیس ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یو موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د امریکا خزانې وزارت د هغو 210 روسي چارواکو او هغو بډایو روسي سوداګرو چې ګمان کېږي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري یو لیست خپور کړی چې د راتلونکو سختو بندیزونو لپاره په نښه شوي. هغه اقدام چې د کرملین غوسه یې راپارولې ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ټرمپ به د ولسمشر په توګه لڅ د یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زید څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې نن د الوتنې یا د پاراګلایډر فدراسیون پرانیستل شو. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې د افغانستان په ځینو سیمو کې مینهوال درلودل، نو ځکه دغه فدراسیون د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې پرانیستل شو. پاراګلایډر یو ډول تفریحي حیرانوونکې انفرادي سیالۍ ده چې د غرونو په لمنو کې د ورزشي وسایلو په کارونې سره ترسره کیږي. د هندوستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام سیالۍ پایلوبې ته لار پیدا کړه. هندوستان د دغو سیالۍ په دوهمه نیمه پایلوبه کې خپل سیال پاکستان ته د 202 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. په نننۍ لوبه کې ټاس د هندوستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې وګټه او په ټاکلو 500 اوورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځېدو 202 منډې وکړې، خو د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې په 1.5 اوور کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 9 منډې وکړې او لوبې د هندوستان لوبډلې ته وبایلله. له دې وړاندې استرالیا افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړې چې د راتلونکي فبروري په 3 نیټه به د هندوستان په وړاندې د پایلوبې د ترسره کولو په هدف د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. او د هسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه سلتویګو ریال بتیس ته ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د سلتویګو په کوربه توپ ترسره شوه، سلتویګو درې ځلې د سیالۍ لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو ریال بتیس 2 ګولونه ووهل او په دې ډول دغه لوبه 3-2 په پایله سره د سلتویګو په بریا سره پای ته ورسېده. د لا لیگا په جدول کې سلتویګو د 1 امتیازونو په درلودو سره ووم کتار کې، خو ریال بتیس د 2 امتیازونو په لرلو د دغه جدول په 13 ردیف کې ځای لري.
تاسو ازادي رادیو اوري. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیسو دوی نوي پیښې ثبت د پول بخښنې سره. د کندهار په سپین بولدک او شاولی کوټ ولسوالیو کې د پولیو دوی نوي پیښې ثبت شوې دي. چارواکي وایي چې په دې سره په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 9 ته لوړ شو، چې شپږ یې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې، دوی په سپین بولدک ولسوالۍ کې او یوه یې په کندهار ښار کې ده. محمد صادق رښتنی په دې اړه راپور راکوي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د کتلوی مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه تازه پیښې د سپین بولدک ولسوالۍ په محمد نبی کلی او د شاولی کوټ ولسوالۍ د چنارتو په شمزو کلی کې سبسې دي. د نصرت په خبره دغه فلج شوي ماشومان چې یو هلک او بل نجلۍ د شاوخوا 2.5 کاله عمر لري.
نوم یې فرید احمد دی، د 1.5 میاشتو دی. پرون یې پیښه مثبت شوې ده او د ادرس دی هغه د محمد نبی کلی دی په بولدک کې. شاولی کورت د دې د بیا د شلو میاشتو د انجلی ده، نوم یې نادیه ده، د پلار نوم یې محمد زئی ده. دا بیا په خپل په هغه انسیکیور ساحه کې د شاولی ساحې ته مونږ لاسرسی هم نه درلود. تقریبا اووه اته میاشتې هلته کمپاین بند و، د واکسین کمپاین ته هېڅ اجازه مخالفینو نه ورکوله. دا په هغه ساحه کې دی، د چینارتو په ساحه کې دی، د شملزو په نامه باندې یو کلی دی، په دې کلي کې د دوی کور دی.
نصرت وایي د سپین بولدک فلج شوي ماشوم درې دورې واکسین اخیستی و، خو د شاولي کوټ پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چیرې چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د واکسین پر کمپاین بندیز لګول شوی و.
دا ساحه بیا د مخالفینو تر لاس لاندې ده، او هلته د واکسین کمپاین تقریبا اووه اته میاشت دا کمپاین بند و. صرف په دې کمپاین کې زموږ پرون افتتاح شو دا کمپاین، په دې کمپاین کې اجازه ورکړې ده، اوس زموږ کمپاین په دې ساحه کې روان دی.
چارواکي وایي په کندهار کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر نه تل ورسو، چې شپږ په شاولي کوټ ولسوالۍ، دوه په سپین بولدک ولسوالۍ، او یوه په کندهار ښار کې ده. د چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پیښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالي، د چشاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالي، د ماشومانو د تغذیه ناسم وضعیت، د لاسونو مطلق نه پرېبلل، او په ټولیزه توګه ککړ چاپیریال دی.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونې په دې برخه کې د نیمه نړۍ او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه خبريږي چې په ګډه اورو.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. په روانه خبرونه کې په د هغې میرمنې له ژوند او کاروبار خبر شو چې په کابل ښار کې د بولانیو پخولو دکان لري. له دې لارې هم ځان ته ګټه کوي او همې نورو بېوزله میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا چې دې میرمنې څنګه وکولای شول خپل وړوکی کار لوی او په ځان بسیا شي، په خبرونه کې به ترې خبر شي. د موضوع په اړه د یادې میرمنې په خبرو سربیره په دوکان کې له کارګرو ښځو، مشتریانو او له یوې فعالې میرمنې سره هم غږېدلی یو. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ.
کچیری یو شخص هغه خزه چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي خپل یا د بل په وسیله اختطاف کړي، په طویل حبس محکومی کی. کچیری اختطاف شوی خزه میړه ولري او نامشروع عمل ورسره شوی وي، دغه شخص په حد اکثر جزا چې پیشبینی یې شوی ده محکومی کی. د افغانستان د جزا قانون 434 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، د روانو څو لسیزو جګړو له کبله ډیری افغان میرمنو د کور سرپرستان له لاسه ورکړي، کونډې شوي، یتیمان ورلغاړي دي، یا یې هم میړونه موتاد یا بیروزګاره دي او کور دوی ته ورپاتې دی. دغه میرمنې چې له خپل خراب اقتصادي حالت څخه ځورېږي تل داسې فکر کوي چې کاش زده کړې کړې وای، یا یې ډېرې پیسې درلودلی چې یو کار پیل کړی وای. یعنی دوی تل په دې هیله وي چې ډېر امکانات ولري بیا یو کار پیل کړي. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې د خپل ژوند د ښه کولو لپاره له ډېرو کمو امکاناتو یو کار پیلوي او د ځان بسیاینې تر څنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابروي. د دغه سیخه ټول ډلې و هم د بغلان اوسیدونکو کې 450 کلنه زهرا ده چې نږدې 9 کاله کېږي د کابل ښار په یو خزینه پارک کې د بولانیو پخولو دکان لري. د میرمن زهرا په وینا د کار پیل له ډیرو کمو امکاناتو، یعنی یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو څخه و، خو ورو مشتریان ډیر شول او اوس یې کار ډیر لوی شوی دی. میرمن زهرا د خپل کاروبار او بولانیو د خرڅلو په اړه وایي: لومړی مې له یو چارک وړو او یو کیلو غوړیو پیل وکړ، اوس مې کار ډیر لوی شوی. په ورځ کې له دوه منه اوړو څخه د ګندنې، کچالو او کدو بولانې پخوم. د خدای په فضل ډیر زیات مشتریان لرم. خلک د میلمستیاوو، فاتحې، محفلونو او نورو لپاره بولانې فرمایش ورکوي. حتی لوی رستورانتونه او ان کله کله له جمهوری ریاست څخه هم فرمایشات راځي. کله فرمایشونه دومره زیات شي چې په ورځ کې له 300 تر 500 دانې بولانې پخوم. د بولانې یو ترڅنګ آشکه او منتو هم لرو چې ځینې یې دلته خوري او ځینې یې له ځان سره وړي. په یو نسبتا لوی دکان کې یو څو وړې چوکۍ او زاړه کوچنۍ ښې دي. بلې خواته میرمن زهرا له خپلو څلورو شاګردانو سره لګیا ده کار کوي. هر څه منظم او په خپل ځای دي.
یوی خواته ګندنا کدو او کچالو په تشتونو کې خودل شوی، بل خواته لامده شوی وړه او زغالی یې خېدی. خپل میرمن زهرا او یو بل شاګرد یې لګیا دي بولانی پخوي. یو بل میرمن ګندنا پاکوي او د دکان بلې خواته ښځې په ډېرې لیوالتیا راځي. ځینې یې دلته کینی بولانی خوري او ځینې نور یې له ځان سره کورونو ته وړي. میرمن زهرا د کار د پیل د ورځو یادونه کوي چې څومره ستونزې یې وګاللې او بالاخره دې ځای ته راورسېده. لومړی مې په ډېرو ابتدایي امکاناتو په خیمه کې کار کاوه، بیا مې ورو ورو کار ښه شو، دوکان مې جوړ کړ او وسایل مې هم واخیستل. په دې پارک کې زه لومړنۍ ښځه یم چې دا وړوکی رستورانت مې جوړ کړ. وروسته بیا نورو ښځو هم جرأت وکړ، راغلې دلته یې کار پیل کړ. اوس هغوی هم دلته دوکانونه لري. لومړیو وختونو کې مې چې یوازې کار کاوه لاسونه به مې ډېر سوځېدل. کله کله به مې زړه ډېر تنګ شو. بیا وروسته راته له ډېرو کېناستو د ملا تکلیف هم پیدا شو. مالي مشکلات مې هم لرل، خو ما هیڅکله همت ونه بایله او خپل کار ته مې په دې خاطر ادامه ورکړه چې چاته محتاج نه شم او اولادونه مې ورسوم. دغه پارک چې میرمن زهرا پکې دکان لري د خویندو د ټولنې په نوم یادیږي او د ورځې ډیری میرمنې د تفریح لپاره ورته راځي. چې زهرا او د دې په شان نورې میرمنې چای، بولانی، منتو، اشک او نور خواړه ورته تیاروي. میرمن زهرا وایي دغه ځایونه د میرمنو د تفریح او کاروبار لپاره ډیر مهم دي چې په ډاډه زړه راځي، دمه کوي او یوه ګړۍ له ښځو سره په خوښۍ تیروي. دلته په دې پارک کې له سهاره تر مازیګره ډېرې ښځې د سیل ساتیرۍ لپاره راځي. ځینې یې له ځان سره خپلې میلمنې هم راولي او یو سات خپل غم غلطوي. زما په نظر دا د ښځو لپاره ډېر مناسب ځای او کاملا ښځینه چاپېریال دی چې ښځې په ډاډه زړه راځي او یوه شېبه خپل روح آراموي. لکه مخکې چې هم وویل شول، له زهرا سره په دوکان کې څلور نورې میرمنې هم کار کوي چې هر یوې ته خپل مسؤلیت ورسپارل شوی. د ګندنې پاکول، میده کول او وینځل، اوړه لمدول، د بولانیو جوړول او بالاخره په ورځ کې د 300 نه تر 500 بولانیو پخول. د دغه واړه رستوران د دوو کارکوونکو او یوې راغلي بولانی خستون کې خبرې به هم واورو چې د خپل کار او بولانیو په اړه څه نظر لري.
نرگس یو کال کیږي چې زه دا کار کوم. ګندنه پاکوم، هغه میده کوم، اوړه لمدوم. د ورځې درې منه ګندنه مې، دوه منه ګندنه مې همدغه پاکوم، میده کوم، خپله همدغه کار کوم. هر سختي راځي په ما باندې راځي، خپل اولادونې ته قلاله روزي وړم. زه ډېره خوشحاله یم د دې خپل کار نه راضي یم.
الویرا، ما اینجا کار میکنم.
زما نوم الویرا دی. دلته په دې دکان کې شاګرد یم. زما ورځنی کار د اوړو لمدول، بولانی پخول او د ګندنې پاکول دي. له خپل کار ډیره خوشاله یم. زمونږ مشر هم ډیره ښه ښځه ده، له موږ سره ښه چلند کوي. کار مو څه نه څه ستړی کوونکی دی، خو حوصله کوم او خپل کار ښه پر مخ وړم.
خستګي راداره، ماندګي راداره.
د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
میرمن زهرا درې لوړې او یو زوی لري. میړه د دولت په خوانی مامور او اوس کار نه لري. دا مجبوره و چې د میړه تر څنګ د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي. د همدې کار له برکت یې زوی په بهر کې زده کړې کوي او لورګانې هم په پوهنتون او ښوونځي کې دي او د ټولو لګښت د دې په غاړه دی.
از طریق نمی بولانی پزی
د همدغه واړه رستوران له لارې مې اوس په ژوند کې ډېر تغییرات راغلي. میړه مې د دولت کار کوونکی دی او معاشي بسنه نه کوي. نو کله چې ما ولیدل هغه په یوازې ځان ټول کور نشي چلولی، هوډ مې وکړ چې یو کار وکړم. اوس ډیره خوشاله یم. زما د کار له برکته مې زوی په بهر کې زده کړې کوي. ایوی لور مې پوهنتون ویلی او دوه نورې اوس محصلینې دي. ډیره ویاړم چې خپل ژوند کې مې مثبت بدلون راوسته او اولادونه مې ورسول. نور میرمنو ته هم د میرمن زهرا پیغام دادی چې هیڅ وخت چا په تمه مکینی، بلکې په ډیرو کم امکاناتو یو کار پیل کړی او ژوند مو ښه پر مخ بوځي.
هم یو کار وکړم مسلمان وری.
زما ټولو میرمنو ته دا پیغام دی چې هیڅ وخت د فرصت په تمه مکینی چې بل څوک براشي او له تاسو سره به د یو کار په شروع کې مرسته وکړي، بلکې تاسو خپل لاس په کار شي. هغه کم امکانات چې په لاس کې لری ګټه ترې واخلي او خپل ژوند مو جوړ کړي. کار چې پرېکتین ولې او صداقت سره تر سره شي، خدای پاک خوراک پکې حتمن برکت چوي.
پوک کو کړي زیات میشه.
په کابل ښار کې د خويند ټولنې پارک هر ورځ په لسکونو خځې ورته راځي، سودا اخلي، سیل ساتيري او ورزش کوي. میرمن زهرا د دغه پارک لومړنیو خزینه دکاندارانو څخه ده چې دلته یې کار پیل کړ. د میرمن زهرا او د دې پارک په اړه مې د خويند ټولنې لوی بنسټ ایښودونکي فرشتې فرا سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
فرشته جانې، که د خویندو د ټولنې د اړه لږ معلومات راکړي چې څومره وخت کېږي په فعالیت شروع کړی ده او څومره میرمنې پکې؟
تقریبا 12 کاله کېږي چې دغه انجمن موږ فعاله کړه. تقریبا موږ ډېر خویندې دلته مصروف دي چې د ورزشي څانګه ده، د کلینیک څانګه ده، او د کورسونو او بالاخره د خویندو دپاره یو مارکیټ داسې خویندې په دې کې بوختې دي. هغه خویندې چې ضرورت لري، هغه خویندې چې اقتصادي مشکل لري، دوی په مارکیټونو کې کار کوي. بر علاوه د دوی چې دوی فامیلونه یا دوی خپله کار کوي، نورو خویندو سره هم کومک کړی داسې د شاګرد پیسې دوی نیولې دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي. یعنی د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې خور لټوي دلته مهیا کېږي او پیدا کېږي.
دلته په دې ټولنه کې له میرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی پخی بیا هغوی ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډېره مرسته کړې وه، زمین استازي مورته کړی چې دوی کار پیل کړي. د میرمن زهرا په اړه کله راته
زهرا خور هغه څوک وه چې کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه کړه، په اوله کې ورزشي څنګه فعاله کړه. نو زهرا خور هغه خور وه دلته راغله په کې خوږېدې ورزش دپاره، او ورو ورو یې د خویندو دپاره توفې تیار کړې. فرزن ترشي او اچارو دا شیان جوړ کړه، خویندو ته ورکولې. ما کله چې ولیدې چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه ده، ته نسې کولی سې ده د انجمن یا د ورزش د بخش هغه فیس چې ورته ټاکل سوی هغه ورکړي. نو ما دې خور ته ویل چې دغه شی چې ته جوړې خویندې سې اخلي، کولی سې چې تا ته پیسې درکړي او دا ته ورباندې خرڅ کړي. بیا ته ویلې خو دا خبر سمه ده، مګر د کوم ځای شروع کړم؟ بیا ما ورته ویل د ما د کاري میز ځای شروع کړم، یعنی د میز په سر کې که هر څوک سي زه درسره مرسته کوم. بالاخره دا کار شروع کړ او د دې کار پرمختګ پیدا کړ. بولانی فروشی شروع کړه، بیا بولانی فروشی د پاره ځای داسې خاص نه و، دغه انجمن د برندې نه شروع کړه. بیا بالاخره ما ورته خیمه په ساحه کې ووهله، پر لغنې ولی ښځه وسه دلته یې دوکان جوړ کړه. بالاخره نورې خویندې راغلې، تقریبا 15 دوکانونه دي دلته یا غرفې ورته وایي. نو دلته کارونه شروع کړه، که څه د خیاطي برخه ده، که څه د آرایشګري برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده، او د بولانی پزي برخه ده. په دې ټولو کې زموږ خویندې بوختې دي دا کارونه کوي.
په پوهه کې دام راته وایي چې تاسو په نظر هغه میرمنې چې اقتصادي صنعت څه ضعیفه ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بالاخره دوی لکه دغه میرمنو چې کار شروع کړی دغه د اوس دوی په ځان بسیا شوي دي، چې داسې یو کار شروع کړي او بالاخره وکولی شي خپل ژوند ښه توګه په مخ بوزي او هغه د خپل ژوند ملګري سره یو تکیهګاه غوندې وسي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وایي، باید مشترک کار وکړو. نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري. یعنی سړی وکولی شي، نارینه وکولی شي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري، او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی شم څومره کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا شو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل منځ چې خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دوکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو جاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي چې د یو چرګ نه د یو فارم نه شروع کړو. یعنی په ګډه کېږي چې موږ خپل وضعیت ته د ځوان وضعیت ته تغییر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځئ، اوس خو یو ځایم په امن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کنجه میز ته بیایو چې واورئ صاحب نظران او ماهرین څه بوس بادوي.
قدرمن اوریدونکو نن مخبل درې کنجه میسته دغه خاغلی او غلی را بللې دي. د خبرو پلوان خاغلی جهانګر سخندان، د سیاسي او جغرافیوي چارو د ډپارټمنټ رئیس اغلی پتاسا خوګخولی د خزو او نرانو په ډپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم، ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر سخندان صاحب نه را پیل کړو، او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. سخندان صاحب
مهرباني، ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډېره ښه پوښتنه مو وکړه. ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هېڅکله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې امله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لاړ راټینګوي.
سخندان صاحب وبخښه چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه، بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه ښه، هغه سودان ښه.
اوهو، هماغه ښیم.
هغه خو داسې دی چې وبخښه چې دا ډیر وخت مې د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو له همدې امله مې ښایي ځینې سیمې او هیوادونه له یاده وتلي وي. کنه د سودان په باره کې مې ډېر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راته خیر شوی دی. اوهو، راپیاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
وبخښه چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی، او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل، تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولي خور، ته خو د غیبت متخصص یې، او له همدې امله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی، او دغه پروسه چې باید ډیر په خوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږی خولی خور، حکومت پریږده، د راتلونکي په حقله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کږه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کږه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سې د موږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو، او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي، او څه وخت به یې ځای سوله او ارامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي، او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې ووهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې، تربګنیت، دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربرونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایې اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی، او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنی د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبري هر ځای ګرمي دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلاره،
راځه چې دغه کور ځمکه او دوکان وپلورو.
ولې؟
زه راتلونکي دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوې؟ واخو دې نه خیستل، اوس یې خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش ځمکه به هم راڅه خرڅه نه کړې.
مورې، له دې نه ډېره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم، کورونه، تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
خو څه شی به یې واخلې؟ وکم اقله
ښځې، ریدي بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکړي، او که رایه ورنکړي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
فافا، دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
هو پوه شومه. ځه نو خرڅه یې کړه، خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې. د تراب خان ښځې ویل چې مونږه یو کور په شیرچور کې اخیستی دی.
شیرچور پرېږده چې آن په دوبۍ کې خو هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین، خدای دې تا دعا راته قبولې کړي. پلاره، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی.
پلاره، یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم. که خدای کامیاب کړم ته به بیا وویني چې څه ډول قانون جوړو.
شاباس بچیا، خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکړئ. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي، او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا دیر نه شي.
پلاره، ته بېغمه اوسه، د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقارو به په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه، او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره،
او سړی چې خسرګنۍ ډېره نسي.
هو کم عقلې چې عقل نه لري وغږېږي، په کاروبې کې خو مې اول خسرګنۍ راځي.
زخه صحیح ده.
شاباس زویا، دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. ته را وړاندې کړه دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره، هر څه چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځایوم درته. نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره، وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼه مو نشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپېړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بې ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تختي. که نه، نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي.
سمه ده پلاره، دا خو ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویرېږي او هم د سوري درناوی هم وکړي. پلاره،
وزویا، په دې قانون کې دی د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بېغمه اوسه خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره ښه په تنګ شوي.
زویا، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
ای د نر بچیا،
شکر نعمت زمان تامړ